غزہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے معاہدے کی امید، غزہ کا مستقبل کیا ہوگا؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. 7 اکتوبر 2023 کو فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس کے اسرائیل میں کیا جانے والے حملے کے بعد شروع ہونے والی غزہ کی جنگ کو 15 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. 1200 اسرائیلی شہریوں کی ہلاکت کے بعد شروع ہونے والی اس جنگ میں 23 لاکھ آبادی والی غزہ کی پٹی تباہ ہو چکی ہے. ہزاروں شہری ہلاک ہو چکے ہیں اور 1 لاکھ سے زیادہ زخمی ہیں. اس جنگ کو رکوانے کے لیے بہت سی کوششیں ناکام ہو چکی. اب ایک بار پھر قطر کی میزبانی اور امریکہ اور مصر کی ثالثی میں حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، جن کے دو بنیادی مقاصد ہیں، ایک تو غزہ میں جنگ بندی اور دوسرا حماس کے قبضے سے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی. امریکہ اور مذاکرات میں شامل فریقین کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان معاہدے کے امکانات بہت زیادہ ہیں. اب تک سامنے آئی اطلاعات کے مطابق اس جنگ بندی کے کئی مراحل ہوں گے، جس میں سب سے پہلے حماس اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرے گا، جبکہ اسرائیل فلسطینی قیدیوں کو اس کے بعد رہا کرے گا. اسرائیلی فوجیوں کا غزہ سے مرحلہ وار انخلا ہوگا. آج کے پروگرام میں ہم غزہ کے مستقبل اور مشرق وسطی کی صورتحال کا جائزہ لیں گے. امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی پیر کے روز کہا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے فریقین کسی معاہدے پر متفق ہونے کے قریب ہیں.
اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ میں ہم اس تجویز پر آخر کار اتفاق کے قریب ہیں جس کی تفصیل میں نے کئی ماہ پہلے پیش کی تھی. میں نے کئی سالوں کی پبلک سروس میں سیکھا ہے کہ کبھی بھی ہار نہ مانے. میں نے کل اسرائیل کے وزیر اعظم سے بات کی ہے، میں نے آج قطر کے امیر سے بات کی ہے، میں جلد ہی مصری صدر السیسی سے بات کرنے کا منتظر ہوں. میں اس معاہدے پر اتفاق کے لیے سخت دباؤ ڈال رہا ہوں. یہ ایک ڈھانچہ ہے جو یرغمالوں کی رہائی کو ممکن بناتا ہے، لڑائی روکتا ہے، اسرائیل میں تحفظ فراہم کرتا ہے اور ہمیں فلسطینیوں کے لیے ضروری امداد میں نمایاں اضافہ کرنے کی اجازت دیتا ہے، جو حماس کی جانب سے شروع کی جانے والی اس جنگ میں بہت زیادہ نقصان اٹھا چکے ہیں. وہ جہنم سے گزر چکے ہیں، اتنے معصوم لوگ مارے گئے ہیں، اتنی کمیونٹیز تباہ ہو چکی ہیں. فلسطینی عوام امن کے مستحق ہیں، انہیں اپنے مستقبل کا تعین کرنے کا حق چاہیے. اسرائیل امن اور حقیقی سلامتی کا مستحق ہے. یرغمال افراد اور ان کے اہل خانہ دوبارہ ملاپ کے مستحق ہیں، اور اس لیے ہم اس معاہدے پر اتفاق کے لیے فوری طور پر کام کر رہے ہیں.
اس جنگ بندی کے امکانات کے بارے میں اسرائیل میں کیا بات ہو رہی ہے اور غزہ میں فلسطینی اس معاہدے کے لیے کتنے پر امید ہیں؟ وائس آف امریکہ کے کنٹریبیوٹر ہریندر مشرا اس وقت یروشلم سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ہریندر، بہت شکریہ. سب سے پہلے تو اسرائیل میں جنگ بندی کے امکان کے بارے میں بتائیے کہ حکومت اور میڈیا کیا کہہ رہا ہے، اور کیا گزشتہ سال جنگ بندی کے لیے جس معاہدے کی بات ہو رہی تھی اس سے کتنا مختلف ہے یہ؟
یہاں پر جتنے بھی میڈیا کرمی ہیں، جتنے بھی سب سے بات ہو رہی سبھی کی طرف سے جا رہا ہے، اور اہلکاروں کی طرف سے بھی ادارے میں بات صاف طور پہ جا رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے اب معاہدہ جو ہے بہت طے آئے گا. اور اس کو یہاں پر جو شدت پسند تنظیمیں ہیں ان کے طرف سے جو ہے اس کو لے کر کے مخالفت بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، اور کافی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ حکومت کا وہ ساتھ دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ طے ہے کہ جس طرح سے وزیر اعظم اور ان کے قریبی جو جتنے ایڈوائزرز ہیں، مشیر ہیں، ان کے طرف سے جس طرح کی بات ہو رہی ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ٹرمپ اور ٹرمپ کے جو یہاں پر ریپرزنٹیٹیو ہیں، جو کہ اسٹیو وٹکوف جو کہ مشرق وسطی کے سفیر بننے جا رہے ہیں، ان کی طرف سے جو دباؤ ڈالا گیا ہے بنجامن نتنیاہو پر پچھلے ہفتے جب دونوں کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد صاف طور پر یہ کہا گیا ہے اسرائیل کو کہ اب جو ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا، یہاں پر جنگ بندی ہونی کرانی ہوگی اور یرغمالوں کی رہائی جو ہے وہ ٹاپ پرائیورٹی ہونی چاہیے. اس طرح کی بات کھل کر کے سامنے آ رہی ہے. تو بے حد جو ہے یہاں پر ایک امید سی نظر آ رہی ہے. یہاں پر جو ہاسٹیجز جو یرغمال ہیں ان کے خاندان کے لوگوں کی طرف سے بھی جو ہے ایسا محسوس ہو رہا، ان سے بھی بات کر کے کہ انہیں بھی لگ رہا ہے جس طرح کی انہیں جو ہے جانکاری دی گئی ہے اس سے کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ طے پائے گا اور جلد ہی یہاں پر شاید اس طرح کا اعلان ہو کہ یہ جو ڈیل ہے وہ طے ہوگی اور اس کے بعد جو ہے یرغمالوں کی رہائی شروع ہوگی۔
تو ارندر، کیا اسرائیل میں جنگ بندی کے لیے مطلوبہ سپورٹ موجود ہے؟ جس طرح سے آپ نے ابھی مینشن کیا کہ کچھ ابھی سخت گیر سیاستدان جو ہیں ان کے بیانات جو ہیں ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس جنگ بندی کے خلاف ہیں۔
جی بالکل، یہاں پر شدت پسند تنظیمیں ہیں جیسے کہ فائنانس منسٹر یہاں پر اشموٹرچ ہیں، ان کی جو پارٹی ہے، یا پھر یہاں پر نیشنل سیکیورٹی منسٹر ہیں بن گویر، ان دونوں کے طرف سے اس کی مخالفت لگاتار ہوتی رہی ہے۔ لیکن مانا یہ جا رہا ہے کہ ان کی مخالفت کے باوجود اس طرح کا اگر کوئی جو ہے اس طرح کی تجویز سامنے لائی جاتی ہے تو سیکیورٹی کیبنیٹ میں وہ پاس ہو جائے گی، اسے پارلیمنٹ میں لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ویسے پارلیمنٹ میں بھی، یہاں اسرائیلی کنیسٹ میں بھی اگر اس تجویز کو لایا جاتا ہے تو اس کا پاس ہونا جو ہے وہ لگ بھگ وہ تقریباً طے ہے، کیونکہ زیادہ تر جو تنظیمیں ہیں یہاں پر، حزب اختلاف کی بھی جو تنظیم ہے وہ بھی اس کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو جس طرح کا اس طرح سے سپورٹ پورے کنیسٹ میں دکھ رہا ہے یا پھر سیکیورٹی کیبنیٹ میں، تو ان کی مخالفت کے باوجود اس کا پاس ہو جانا بالکل طے ہے۔ لیکن جہاں تک حکومت کی سٹیبلٹی کا سوال ہے تو اس کو لے کر کے یہ مانا جا رہا ہے کہ حالانکہ حزب اختلاف کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ سیفٹی نیٹ پرووائڈ کریں گے بنجامین نتنیاہو کی سرکار کو، لیکن وہ ایشو بیسڈ ہوگا، اور اگر اس ایشو کے بعد، اگر یرغمالوں کی رہائی کے بعد اور یہاں پر جنگ بندی ہوتی ہے اور اس میں فلسطینی قیدیوں کی بھی رہائی ہوگی، تقریباً 1000 سے زیادہ قیدیوں کی رہائی کی بات چل رہی ہے، تو اس کے بعد جو ہے چونکہ یہ ایشو بیسڈ سپورٹ ہے تو یہ حمایت آگے بھی جاری رہے گی یا نہیں، اس کو لے کر کے سوال اٹھ رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے یہ مانا جا رہا ہے کہ اگر یہ دو تنظیمیں باہر ہو جاتی ہیں، جو کہ طے نہیں ہے کیونکہ اسموٹریچ نے صاف طور پہ کچھ نہیں کہا، تو سرکار جو ہے وہ مائنورٹی میں آ جائے گی اور اس کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے گی۔
تو غزہ میں ہریندر کیا صورتحال ہے؟ فلسطینی کتنے پر امید ہیں اس جنگ بندی کے معاہدے کے بارے میں؟
دیکھیے، فلسطینیوں کا بھی جو ہے اس ادھر سے بھی اسی طرح کی بات جو ہے سننے کو مل رہی ہے۔ حماس اور باقی بھی وہاں جو شدت پسند تنظیم ہے، اسلامک جہاد جو ہے، اس کے طرف سے ایک بیان آیا ہے کہ اس کا بھی ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ دوحہ گیا ہوا اور اس بات چیت میں وہ بھی پوری طرح سے حصہ لے رہے ہیں، اور دونوں ہی تنظیموں کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ ایک طرح سے ان کی فتح ہے، کیونکہ جس ان کا کہنا ہے کہ ان کی اس جنگ کی وجہ سے ہی جو ہے ہزاروں قیدی جو کہ کئی سالوں سے انتظار کر رہے تھے رہائی کی، ان کی رہائی ہوگی۔ تو دراصل جس طرح کے معاہدے پر آئے ہیں ابھی جو طے پا رہا ہے، یہ ایک ٹائمنگ کا بھی ایشو ہے کہ اس سمے یہ ہو رہا ہے، یہ بے حد ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دونوں فریق ایک طرح سے اپنی اپنی جو ہے وکٹری جو ہے ڈکلیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی دباؤ کی وجہ سے اور مشرق وسطیٰ میں جس طرح کی تبدیلیاں آئی ہیں اس کی اس جنگ کی وجہ سے، جس میں اسے کامیابی جس طرح کی ملی ہے، اس کے دباؤ کے تحت جو ہے یہ امن معاہدہ طے پا رہا ہے۔ وہیں حماس اور باقی جو شدت پسند تنظیمیں ہیں، اسلامک جہاد، ان کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے جنگ لڑی ہے اس کی وجہ سے اسرائیل اپنے مقاصد میں ناکام رہا ہے، اور دوسری طرف ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں
جو فلسطینی ہیں ان کو رہا کروایا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ ہریندر، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے یروشلم سے کہ اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے اور کتنی سپورٹ اسرائیلی حکومت کو جو ملنی چاہیے تھی وہ مل رہی ہے، اور غزہ میں اس وقت کیا صورتحال ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے جنگجو اسرائیل سے تقریباً 250 اسرائیلی اور غیر ملکی شہریوں کو یرغمال بنا کر غزہ لے گئے تھے، جن میں سے تقریباً 90 سے زیادہ اب بھی حماس کی قید میں ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نیلوفر مغل ہمیں اسرائیلی شہر تل ابیب میں بنے ہاسٹیج اسکوئر لے جا رہی ہیں۔
اسرائیل کے شہر تل ابیب میں ایک ایسی جگہ آئی ہوں جہاں گزشتہ ایک سال سے لوگوں نے یرغمالوں کی یاد میں ایک کیمپ لگا رکھا ہے۔ اس جگہ کو ہاسٹیج اسکوائر کہا جاتا ہے۔ ہر ہفتے کی شام شاباد کے روز یہاں اس کیمپ میں یرغمالوں کے خاندان والے اور دوست احباب جمع ہوتے ہیں اور ان کی جلد واپسی کی دعا کرتے ہیں۔ کچھ تو یہاں گزشتہ ایک سال سے مسلسل آ رہے ہیں۔
ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ایشوز زندہ رہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں، ہم ایک ڈیل چاہتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہاں سے لوگوں کو نکالنے کا واحد راستہ ہے۔
یہاں غزہ میں حماس گروپ کے سرنگوں کی طرز کی ایک ٹنل بھی بنائی گئی ہے، जिसके ज़रिए ये बताने की कोशिश की गई है कि हमास की कैद में यरगमाल अफराद किस तरह तंग जगह पर बग़ैर रोशनी में रह रहे हैं। यहाँ से आने वाली आवाज़ें वही सूरत हाल बयान करती हैं जो रिहा होने वाले लोगों ने आकर बताई हैं। इस सुरंग की दीवारों पर लोगों ने यरगमालों के लिए उम्मीद से भरे पैगाम भी लिखे हैं। इसराइल भर में यरगमालों की बाजियाबी के लिए मुतालबात में इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता कई माह से मुतादिद मुजाहरे हो चुके हैं जिनमें वज़ीर आज़म नेतन्याहू और उनकी इंतजामिया पर तनकीद की जा रही है।
गाज़ा में हमास की वजारत सेहत के गुज़िश्ता हफ्ते के आदाद शुमार के मुताबिक 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले में 1200 लोगों की हलाकत और 250 अफराद के करीब जो यरगमाल बनाए गए, उसके बाद हमास और इसराइल के दरमियान शुरू होने वाली इस जंग में 40,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहरी हलाक और 1,00,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। तमाम बरतानवी साइंसी जरीदे द लैंसेट में शाया होने वाली एक नई तहकीक में दावा किया गया है कि अमवात की असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। लंडन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में यानी इस जंग के 1 साल मुकम्मल होने तक गजा में शहरियों की हलाकतों की कुल तादाद मुमकिन तौर पर 70,000 से ज़्यादा थी और ये तादाद गजा के महकमा सेहत के उस वक्त के आदाद शुमार यानी तकरीबन 38,000 हलाकतों से 41% ज़्यादा है। इस रिपोर्ट के रिसर्चर्स का कहना है कि मरने वालों की तादाद में फ़र्क की मुमकिन वजूहत में गजा के सेहत और तिबी सहूलतों के ढांचे की तबाही के अलावा खुराक, साफ पानी, सफाई की शदीद किल्लत और बीमारियों के फैलाव जैसे अवामिल शामिल हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की तरफ से जारी नाकाबंदी और फजाई हमलों की वजह से बीमारियों के फैलने से सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई है। गुज़िश्ता माह ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इसराइल ने जानबूझ कर गजा में साफ पानी तक रसाई को मुनक़ता किया जिसकी वजह से बीमारियाँ फैलने के अलावा मुमकिन तौर पर मजीद हजारों अमवात हो सकती हैं। इसराइल इन इल्जामात की तर्दीद करता आया है।
हम उम्मीद करते हैं कि जंग बंदी हो जाए, यह तमाम फलस्तीनी अवाम की उम्मीद है। हमारी उम्मीदें इस जंग बंदी से जुड़ी हैं। हम तमाम फरीकों और आलमी बरादरी पर जोर देते हैं कि वो उठ खड़े हों और इस जंग बंदी पर अमल दरामद करवाएं जिस पर इतफाक किया गया था ताकि हम अपने घरों को वापस जा सकें। हलाकतें और घरों की बहुत तबाही हो चुकी। जिन सानेहात के साथ हम रह रहे हैं उनकी हद हो चुकी। हम इस जंग को ख़त्म करके अपने घरों को वापस लौटना चाहते हैं।
गजा में जारी जंग ने गजा के अलावा खित्ते का भी नक्शा बदल कर रख दिया है। लबनान में मौजूद हमास की सबसे बड़ी हिमायती और ईरानी हिमायती याफ्ता अस्करी तंजीम हिजबुल्ला को भी इसराइल के हमलों ने इंतहाई कमज़ोर कर दिया है। लबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान जंग बंदी हो चुकी है, मगर इस लड़ाई के बाद लबनान में 2 साल के बाद एक सियासी हुकूमत भी तश्कील पा रही है जिसके पहले मरहले में चंद दिन पहले लबनान के आर्मी चीफ मुल्क के सदर मुंतखब हुए और अब उन्होंने बैन अवी अदालत इंसाफ के सरबरा नवाब सलाम को वज़ीर आज़म के अहदे के लिए नामजद किया। माहरीन के मुताबिक इन दोनों का इंतखाब हिजबुल्ला के लिए एक बड़ा धचका है जिसका मुल्क के इंतजामी उमूर में अहम किरदार रहा है। दूसरी तरफ इसराइल के पड़ोसी मुल्क शाम में भी बड़ी तब्दीली आई और वहां बागी फोर्सेस अब दमिश्क पर कब्जा करने के बाद मुल्क चलाने के लिए दूसरे बागी धड़ों को साथ मिलाने और इलाकाई ताकतों से ताल्लुकात कायम करने की कोशिशों में है। इस अहम तब्दीली के बाद इसराइल ने अपनी फोर्सेस शामी सरहद पर तैनात कर रखी हैं। शाम के बहुत से हिस्सों में गुज़िश्ता साल दिसंबर में बशर अल-असद की हुकूमत के खात्मे के बाद साबिक बागी दमिश्क में एक हुकूमत कायम करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन शाम के शुमाली शहर मंबज में ज़मीन और वसाइल के कंट्रोल की कश्मकश जारी है।
आप सोचते होंगे कि गुज़िश्ता माह बशर अल-असद की हुकूमत के खात्मे के बाद शाम में खाना जंगी खत्म हो चुकी है, लेकिन शुमाली शाम के स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम शहर मंबज में अभी तक इसका खात्मा नहीं हुआ।
अमेरिका की हिमायत याफ्ता कुर्द फोर्सेस की बनाई हुई सुरंगों का एक वसी जाल शहर के नीचे मौजूद है। उन्हें दिसंबर में इस इलाके से निकाल दिया गया था।
शहर से 30 किलोमीटर दूर कुर्द फोर्सेस और अब मनबिज पर कंट्रोल रखने वाली तुर्किया की हिमायत याफ्ता सीरियन नेशनल आर्मी के जंगजुओं में लड़ाई जारी है।
कुर्द फोर्सेस से कबल ये शहर दाइश के कंट्रोल में था, उससे कबल फ्री सीरियन आर्मी और उससे पहले इस पर असद हुकूमत का कंट्रोल था।
हमने यहाँ मुकामी रहनुमाओं से बात की है और उनका कहना है कि हालिया हफ्तों में 20 से ज़्यादा शहरी रॉकेट हमलों और शहर के वस्त में 2 कार धमाकों में हलाक हो चुके हैं। उनका कहना है कि हालिया लड़ाई के दौरान बिजली और दूसरी सहूलतों के मुनक़ता होने की वजह से शहर की मईशत भी मुंजमद हो गई है। شام کے دوسرے بہت سے علاقوں میں بہت سے خاندان حکومت کے خاتمے اور ان کے مطابق 14 سال سے جاری خانہ جنگی کے اختتام پر اب بھی جشن منا رہے ہیں۔
لیکن ممبج میں فوجیوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتوں کے دوران لڑائیوں میں ان کے 100 سے زائد ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں۔
ممبج سے حیدر مڈوک کی رپورٹ کے ساتھ ملک امید، وائس آف امریکہ۔
امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کسی ممکنہ معاہدے کے تناظر میں منگل کو تجویز پیش کی ہے کہ بین الاقوامی سیکیورٹی فورسز اور اقوام متحدہ جنگ کے بعد غزہ میں استحکام قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن اسرائیل کو اس کے بدلے میں فلسطینی ریاست کے قیام پر اتفاق کرنا چاہیے۔
We believe that the Palestinian Authority.
ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطینی اتھارٹی کو چاہیے کہ غزہ میں عام شعبوں جیسے بینکنگ، پانی، توانائی، صحت، اسرائیل کے ساتھ سول کوآرڈینیشن کی ذمہ داری اور عبوری انتظامیہ کے قیام اور اس سے چلانے میں مدد کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں کو مدعو کرے۔ عالمی برادری فنڈنگ، تکنیکی مدد اور نگرانی فراہم کرے گی۔ عبوری انتظامیہ میں غزہ کے فلسطینی اور فلسطینی اتھارٹی کے نمائندے شامل ہوں گے جنہیں غزہ کی کمیونٹیز کے ساتھ بامعنی مشاورت کے بعد منتخب کیا جائے گا، اور جیسے ہی ممکن ہو تمام ذمہ داری مکمل طور پر تبدیل شدہ انتظامیہ کو سونپ دی جائیں۔
امریکن یونیورسٹی میں سینٹر فار اسرائیل اسٹڈیز کے اسکالر ڈین اربل نے کہا ہے کہ امریکہ میں نئی انتظامیہ کی آمد اور ہر روز بڑھتے ہوئے جانی نقصان کی وجہ سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حماس اور اسرائیل اس معاہدے کو قبول کر لیں گے، لیکن غزہ میں انتظامی ڈھانچہ کیا ہوگا؟ فریقین کے درمیان یہ معاملہ ابھی بھی حل طلب ہے۔ وائس آف امریکہ کی رم عباسی نے ڈین اربل سے جاننے کی کوشش کی کہ ماضی میں ناکام ہونے والے معاہدوں اور اب جو معاہدہ ہو رہا ہے اس میں کیا فرق ہے۔
As you said, this deal has been presented,
یہ معاہدہ مئی کے آخر میں صدر بائیڈن کی جانب سے بہت واضح الفاظ میں پیش کیا گیا تھا، لیکن دونوں فریق حماس اور اسرائیل آگے بڑھنے اور اس پر اتفاق کرنے سے گریزاں تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید جانی نقصان اور یہ احساس کہ شاید ایک بہتر موقع ہے، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب واشنگٹن میں نئی انتظامیہ آ رہی ہے، اگرچہ وہ ابھی تک عہدے پر نہیں ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندے مذاکرات میں شامل رہے ہیں اور فریقین پر واضح کر رہے ہیں کہ اگر وہ 20 جنوری تک جب ٹرمپ صدر بن جائیں گے کسی معاہدے پر نہیں پہنچتے تو انہیں نتائج بھگتنا ہوں گے۔
تو اس نئے معاہدے کی کون سی شکیں ہیں جو حماس اور اسرائیل ماننے کے لیے بظاہر تیار نظر آتے ہیں؟
The details are still haven't come out in a very concrete way, but what it looks like is that
تفصیلات ابھی تک بہت ٹھوس انداز میں سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ چند مراحل ہوں گے۔ پہلا مرحلہ جس میں 33 اسرائیلی یرغمالوں کو رہا کیا جائے گا، اس کے بدلے میں 6 ہفتے کی جنگ بندی ہوگی جس میں اسرائیل غزہ میں لڑائی روک دے گا۔ اسرائیل بھی مناسب وقت پر حماس کے قیدیوں کو رہا کرے گا جنہیں اس نے اسرائیل کے اندر قید کر رکھا ہے، اور پھر دوسرے مرحلے میں حماس کے مزید قیدیوں کی رہائی کے بدلے میں غزہ میں حماس کے زیر حراست باقی یرغمالوں کو رہا کیا جائے گا۔ تو یہ دو اہم ستون ہیں۔ تیسرے ستون کا تعلق ان دو مرحلوں کے بعد سے ہے، یعنی جنگ بندی اور یرغمالوں کی رہائی کے بعد پھر غزہ کو مستحکم کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔
جیسے جیسے بات چیت آگے بڑھے گی، اسرائیل، حماس اور امریکہ، مصر اور قطر کے ثالثیوں کو غزہ میں مستقبل کی گورننس کے مسئلے پر توجہ دینا ہوگی۔ امریکہ نے غزہ کے مستقبل کے انتظامات کی تجویز پیش کی ہے، یہ تجویز کتنی پریکٹیکل ہے؟
This proposal that presented today once again by Secretary of State Antony Blinken.
یہ منصوبہ جو آج ایک بار پھر امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے پیش کیا ہے وہ جانا پہچانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا فریقین اس پر اتفاق کریں گے؟ پھر سوال یہ بھی ہے کہ کیا ٹرمپ انتظامیہ ایک ایسے منصوبے پر عمل کرے گی جو سبکدوش ہونے والی بائیڈن انتظامیہ نے تیار کیا ہے؟ یہ بالکل واضح نہیں ہے کہ آیا یہ سلسلہ جاری رہے گا، لہٰذا ایک تجویز کے ساتھ آنا اچھا ہے، اور اس میں ایسے عناصر ہیں جو استحکام فراہم کرتے ہیں۔ غزہ میں عبوری انتظامیہ کا قیام، ایک عبوری سیکیورٹی فورس کا قیام حکمرانی کی صلاحیتوں کو مضبوط کرتے ہیں، لیکن یہ فلسطینی اتھارٹی کو بہت مرکزی کردار دے رہا ہے جس پر اسرائیل کو اعتراض ہے۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ بھی اس کی حمایت کرتی ہے، اور یہ منصوبہ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے واضح طریقہ کار کی بات کرتا ہے، اس پر بھی اسرائیل اتفاق نہیں کرتا، اور مجھے نہیں لگتا کہ موجودہ اسرائیلی حکومت جلد اس پر رضامند ہو سکتی ہے۔ تو میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا منصوبہ ہے، مگر دوسری طرف فریقین کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے یقین نہیں کہ یہ بہت پریکٹیکل ہے، اور میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ آیا ٹرمپ انتظامیہ اس کی حمایت کرے گی یا نہیں۔
The parties involved and also I wonder whether the Trump administration will support it or not۔
مشرق وسطی میں چھڑنے والی اس جنگ کے تناظر میں لبنان اور شام میں تبدیلیاں آئی ہیں، آپ ان تبدیلیوں کو مشرق وسطی کے مستقبل کے لیے کیسے دیکھ رہے ہیں؟
I think the main important thing here is the fact that Iran has been weakened۔
میرے خیال میں یہاں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایران کو کمزور کیا گیا ہے، لبنان پر ایران کی گرفت اور شام میں اس کی موجودگی کو کمزور کیا گیا ہے، اس لیے یہ اچھی بات ہے کہ ایران کمزور ہو گیا ہے، اور پھر ایران شام اور لبنان کے معاملات میں اپنا بہت سا اثر و رسوخ کھو چکا ہے۔ لبنان میں ہم پہلے ہی اچھے آثار دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو سال کی تعطل کے بعد صدر کا انتخاب ہوا ہے، ایک نئے وزیر اعظم پر اتفاق ہوا ہے۔ شام میں یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ موجودہ باغیوں کا گروہ جس نے شام کا کنٹرول سنبھالا ہے وہ حالات کو کس طرح سنبھالتے ہیں، وہ شام کے انتظامات میں کتنے بہتر ہیں اور تمام مسائل سے کیسے نمٹتے ہیں۔ لہٰذا یہ بتانا ابھی قبل از وقت ہے کہ آیا یہ گروپ جس نے شام کا کنٹرول سنبھالا ہے شام کے لیے اچھا ہے یا نہیں، لیکن یقیناً یہ اچھی بات ہے کہ 54 سال کی اسد حکومت، اسد خاندان کا راج ختم ہوا ہے۔
اور آپ شام میں ترکی کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟
Turkey's role is extremely important because Turkey is very close۔
ترکی کا کردار انتہائی اہم ہے کیونکہ ترکی شام کی قیادت کرنے والے نئے گروپ کے بہت قریب ہے، اور اس طرح ترکی کا اثر و رسوخ ہے، ترکی کو رسائی حاصل ہے، ترکی اس بات کا تعین کر سکتا ہے کہ شام میں آئندہ کیا ہوگا، اس لیے ترکی کا کردار مرکزی اور اہم ہے۔
تو ایک طرف ترکی کا کردار ہے، سعودی عرب اور اس کے علاوہ یو اے ای اور باقی پلیئرز جو ریجن کے ہیں وہ بھی مشرق وسطی میں جس طرح سے چیزیں تبدیل ہوئی ہیں اور خاص طور پر جس طرح سے جو طاقتوں کے توازن میں جو تبدیلی آئی ہے وہ آگے جا کے کس طرح سے امپیکٹ کرے گی، اس حوالے سے تجزیہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکیں گے ہماری ویب سائٹ پہ بھی اور ہمارے ڈیجیٹل میڈیمز پہ بھی۔ دوسری طرف ایک برطانوی تھنک ٹینک چیتھم ہاؤس سے منسلک تجزیہ کار نومی بایاکوف کا کہنا ہے کہ یہ ایک پیچیدہ معاہدہ ہوگا جو ہم غزہ اور غزہ میں جنگ بندی کے لیے حماس اور اسرائیل کے درمیان ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔
یہ ڈیل بہت پیچیدہ ہے، ان کے پاس چوائس تھی اور ایسا معاہدہ کر سکتے تھے جو سب کے لیے قابل قبول ہوتا، جس میں فلسطینی قیدیوں کی ایک متفقہ تعداد کے بدلے میں تمام یرغمالیوں کو رہا کیا جانا تھا، لیکن اسرائیلی حکومت نے اسے ٹکڑوں میں کرنے کا انتخاب کیا اور اس معاہدے کو تین مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ ہی 42 دنوں کا ہوگا جس میں بہت کچھ غلط ہو سکتا ہے، اس دوران دونوں جانب سے اشتعال انگیزی کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ یہ بات کرنا بھی ضروری ہے کہ 42 دنوں کے بعد یہ اور بھی پیچیدہ ہوگا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اگر حتمی مقصد بالکل واضح نہیں اور یہ اینڈ گیم غزہ سے مکمل طور پر اسرائیلی انخلا اور دو ریاستوں کے لیے راستہ ہموار کرنا ہونا چاہیے تاکہ دونوں امن اور سلامتی سے رہیں، اگر منزل واضح نہیں اور اس کے لیے کوئی درست ٹائم فریم اور نفاذ کا طریقہ کار نہیں ہے تو ایک بار پھر جنگ کی طرف واپسی ہوگی۔
حماس اور اسرائیل کے درمیان قطر میں آج کا دن بھی مذاکرات جاری رہے اور تقریباً 8 گھنٹے کے ڈفرینٹ مذاکرات کے سیشنز ہوئے، ابھی تک کنکلوژن شاید نہیں ہو پایا لیکن مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس جو ہیں وہ مختلف طرح سے اس کو رپورٹ کر رہی ہیں، امید ضرور بنتی نظر آتی ہے اور تجزیہ جو ہے وہ بھی اسی طرح کا ہمیں اب تک دیکھنے کو ملا ہے کہ ایک جلد معاہدہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا بٹن کی کاږي له کنیکټېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ سره اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا بٹن کی کاږي له کنیکټېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. مهمو خبرونو سرټکی اوري. په افغانستان کې انساني قاچاق. د امریکا نړیواله پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ په افغانستان کې د انساني قاچاق په پای ته رسیدو ټینګار کړی او وایي هر څوک باید خوندي او په عزت ژوند ولري. په منځني ختیځ کې د اوربان هڅې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړې پای ته رسیدلو هڅې ګړندې شوې او چارواکي وایي ډېر ژر به اوربان اعلان شي. او د امریکا د دفاع وزارت ته نومان پیټ هیګسټ د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د دفاع وزارت ته نومول شوی. په راپور کې به واوري چې د اعتماد رایې اخیستلو په وخت کې ولې ډیموکرات ګوند سناتورانو د مخالفت سره مخ شو.
سلامونه او ستړي مشه. نن چهارشنبه ده، د جدي یا مرغومي د میاشتې شپږشتمه او د جنوري 15مه نیټه. تاسو د امریکا غږ آشنا خبري خبرونه ګورئ. د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ په افغانستان کې د انساني قاچاق په پای ته رسیدو ټینګار کړی. یو ایس ایډ موسسې روانه جنوري میاشت د انساني قاچاق سره د مبارزې په نوم لمانځي. یو ایس ایډ په افغانستان کې انساني قاچاق یو جنایت بللی دی او وایي ټول باید د زیانمنونکو خلکو د ساتنې دپاره متحد شي او ډاډ ترلاسه شي چې هر څوک خوندي او په عزت سره ژوند وکړي.
انساني قاچاق یو له هغو ناوړو پدیدو ده چې په افغانستان کې په اړه جدي اندېښنې شته. جنوري د انساني قاچاق د مخنیوي ملي میاشتې په توګه یادېږي. د امریکا د متحده ایالاتو نړیواله پرمختیایي ادارې یا یو ایس ایډ د انساني قاچاق د مخنیوي ملي میاشتې په ترڅ کې ویل چې دا جنایت باید پای ته ورسیږي.
راځي چې په افغانستان کې د زیانمنونکو خلکو د ساتنې لپاره متحد شو او ډاډ ترلاسه کړو چې هر څوک په عزت او خوندیتوب سره ژوند کوي. په ګډه مونږ کولای شو دا جنایات پای ته ورسوو.
سمو د مخکې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده د یو فرمان په ترڅ کې د خپل حکومت د کورنۍ چارو وزارت څخه وغوښتل چې انساني قاچاقبران تعقیب، تثبیت او ونیسي او د سزا د ورکولو لپاره د نظامي محکمو ته وسپاري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې اوسمهال په نړۍ کې 9.2 میلیونه افغانان په یو شمېر هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیرول ته اړ شوي دي. یو شمېر دغه کډوال د انساني قاچاقبران لخوا نورو هیوادونو ته لېږدول شوي چې په لارو کې د ګڼو مشکلاتو او ځورونو راپورونه هم ورکړ شوي دي. د راپورونو له مخې د 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه 15,000 افغانان په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه.
انساني قاچاق او لدین ناخوالی په اروپایي هیوادونو کې، په ترکیه کې، په ایران کې زموږ په زرګونو ځوانان د همدغه انساني قاچاق لامله هغوی خپل ژوند له لاسه ورکړي. په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو د دې لپاره چې انساني قاچاق راکم شي د کاري ویزو سیستم رامنځته کړی دی. جرمني، ایټالیا او نور هیوادونه په دې باندې کار کوي چې غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي، د انساني قاچاق مخه ونیسي او په دغه ډول سره وکولی شي چې خلکو ته په قانوني ډول باندې دلته د اوسېدلو او د راتګ ویزې ورکړي.
د کډوالو نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې د 2006 کال راهیسې نږدې 8 میلیونه افغانان له خپل هیواد څخه ګاونډیو او اروپایي هیوادونو ته تللي دي او له افغانستان څخه بهرنی هیوادونو ته د افغانانو د تلل لړۍ لا هم دوام لري. وحید فیضی، د امریکا غږ.
او افغانستان ته څیرمه د پاکستان پوځ ادا کړی ده چې په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو په پټنځایونو عملیات کړي دي او لږ تر لږه یې 8 وسلوال وژلي دي. تفصیل به د خپل همکار مسکا ساپی نه واخلم چې په سکایپ موږ سره خبرونه کې مال ده. مسکا جانې، که لیدونکو ته ووایي چې عملیات په کومو سیمو کې شوي دي او پوځ څه وایي چې وژل شوي کسان څوک دي؟
ډیره زیاته مننه کوم آشنا صاحب. څنګه چې تاسو ویل، نن د پاکستان د امریکو اداره یا دفتر چې آیس پی آر نومیږي، دوی په خپل تازه اعلامیه کې ویلي چې 13 شپه د شمالي وزیرستان په سپیرموام سیمه کې پوځي عملیات شوي چې د دې له کبله سنور، البته خوارج دوی لفظ کاروي چې ډیری وخت دوی د پاکستاني طالبان لپاره کاروي، ویلي چې سنور خوارج یې وژلي دي. او په همدې اعلامیه کې ویل شوی چې په 1500 ورځو کې د روان کال په د 1500 ورځو کې شاوخوا 1500 ترهګری وژلې دي. د تر دې وړاندې 13 ورځې بیا په بل اعلامیه کې ویلي و چې د خیبر پختونخوا په 13 او ټانګ سیمه کې سرنګ چې تاسو ول اته وسله وال ډله یا هم خوارج وژلې، خو د ټي ټي پی له لوري بیا څه جواب نه دی راغلی. نه هم په دې اعلامیه کې ول شوی چې په دې کې څومره پوځي عسكر د پاکستان له لوري وژل شوی دي.
او یو بل موضوع دا و چې د مومندو خلکو مظاهری کې د عملیاتو په ضد او د پاکستان د پوز په ضد په همدې وخت کې به د پوز مشر تلی او پیښور ته اول ته د پښتنو سیاستوالو سره کتل، په دې اړه باندې وروستي معلومات څه دي؟ اولې د پښتنو رهبرانو سره پوځي چارواکو کتنه کوله؟
همدا سده تیره ورځ د مهمندو په میامندي سیمه کې ځینې سیاسي ټولنیزو او کاروباري ډلو د امن پاسون په نوم یو غونډه کړې چې په دې غونډه کې دوی ټول په یو ایجنډا خبره کړې، او دا ایجنډا یې هم دوی ویلي چې په هیڅ صورت دوی نه غواړي پوځي عملیات دوی په سیمه کې ترسره شي. خلک وایي چې د پوځي عملیاتونه ډېری زیان عامه خلکو ته رسیږي، ځکه چې یو اړخ ته وسله دلی دی چې دوی په پوځي عسکرو برید کوي، خو په هغه ځواب کې چې کله عملیات کیږي نو خلک به کور کیږي او لویر سره مخ کیږي. که څه هم حکومت د دې پسون یا د خلکو د غونډې په تړاو سن دی ویل، خو تر دې وړاندې په 28 دسمبر کې موږ ولیدل چې د پیښور یو کمشنر ویلی و چې ممکن په مومندو کې دوی د ترهګرو د وژلو لپاره عملیات ترسره کړي چې د دې پر ضد د پسون شوی دی، او دا په داسې حال کې شوی چې دوه ورځې وړاندې عاصم منیر د پاکستان د پاوز لخر دلته په خبر کې ځینې سیاسي مشرانو سره لیدنه کړې، او په دې کې د افغانستان خبره هم کړې چې افغانستان سره یوازې یو یوازینی مخالفت د ټي ټي پی شتون دی چې دغه ډله له هغه ځایه پاکستان ته خپل بریدونه کوي. خو بیا په دې اړوان د پاکستان ځینې رسنۍ او ځینې شنون کې خپل نظر سرګندوي او وایي چې دا لیدنه د لپاره کیږي چې د سیاسي مشرانو ملاتړي پاوز واخلي د خپل عملیاتو لپاره. خو بیا په دې اړوان د خبر پختونخوا والی چې دی فیصل کریم کندی کوم چې په همدې غونډه کې شتون درلود، هغه وایي چې داسې هیڅ خبره نه ده شوې، خو البته چېرته چې تر هغه وی هلته به هدفي عملیات تر سره کیږي، او دغه عملیات تر دې دمه هم دوام لري. او هم د خبره کړي البته عاصم منیر چې تر څو چې چی پی له منځه نه وي تللي نو دوی به خپل عملیات ته دوام ورکړي.
مننه مسکا جانې. موږ هم د افغانستان په اړه خصوصا چې د امنیتي مسلو ذکر کیږي ایداوي کیږي په دې اړه دلته یو مرکه لرو، د لیدونکو سره شریکوم. تاسو نه مننه کوم. دلته په امریکا کې د رن سیډنیز مرکز غړی انډریو رادین وی کڅام وی په امریکا کې د ترګریزو تهدیدونو یا ګواښونو په اړه اندېښنې شته، خو دا اندېښنې دومره نه دي لکه چې وی په خواوي. نو موري د امریکا غک سره په یو مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان نه د امریکا تر وتلو وروسته اوس ترګری ډلې په افغانستان کې لک پیچلې چاپیریال لري.
په نیو اورلانس کې ورستې پیښې ته په کتو چې د اف بی آی په وینا له اسلامي دولت څخه الهام اخیستی و، په ورستیو کلونو کې په متحدو ایالتونو کې د ترهګریزو ګواښونو بڼې ته په کومه سترګه ګورئ؟ د ترهګریزو ګواښونو په اړه د امریکا عمده اندېښنې څه دي؟
فکر کوم یو لړ اندېښنې موجودې دي. د اسلامي دولت د ډلې په شان د تونلار اسلام پالو ډلو نه د الهام اخیستل شو بریدونو په اړه اندېښنه شته. همدارنګه د کین اړخو یا محافظه کارو د تاوتریخوالو او یا هم د نورو افراطي ډلو په اړه هم اندېښنې موجودې دي. ویلای شم چې ډېری هغه ترګریز بریدونه چې په وروستیو کلونو کې په امریکا کې شوي په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم شوي دي، لکه په ایران، روسیه او یو شمېر نورو سیمو کې د داعش د خراسان څانګې د خوانه چې د پام وړ بریدونه شوي، چیرته چې یو شمېر دغه تونلارې ډلې هغوی ته نږدې حضور لري. بینان لا هم په امریکا کې د الهام اخیستل شوو ګواښونو په اړه اندېښنې شته، خو زه فکر نه کوم چې دومره اندېښنې وي لکه چې پخوا وي.
اوس افغانستان ته راځو. له افغانستان څخه د متحدو ایالتونو او ناټو وتلو په ترهګرو ډلو او د ترهګرۍ په وړاندې په نړیواله مبارزه څه تاثیرات درلودل؟
فکر کوم لوی تغییر دا دی چې هغوی د هغه وخت په نسبت چې د افغانستان اسلامي جمهوریت یا جمهوری دولت او ملاتړو یا امریکا او ناټو د ترګری ضد فعالیت درلودو لږ پیچلی چاپیریال لري. په هغه وخت کې دې ډلو لږ او زیات د طالبانو سره مثبت روابط درلودل، خو پوښتنه دا ده چې دا ډلې اوس د طالبانو سره څه ډول روابط لري. القاعده په تاریخي لحاظ د طالبانو سره ډېرې مثبتې اړیکې لري، او بیا د داعش او خراسان څانګه چې د هغوی دښمنه ده. زما د معلوماتي منابعو د مخې نه طالبانو هڅه کړې چې د داعش او خراسان څانګه مهار کړي او هغوی تر یوې اندازې بریالي هم وو. دا ډلې احتمالا لږ تهدید سره مخ دي، خو داسې نه ده چې د امریکا هېڅ تهدید هغوی ته متوجه نه وي، ځکه یو دوه کاله وړاندې امریکا پر ظواهري برید وکړو. د دې ډلو له نظره د امریکا دا تهدید چې بیا به راځي او پر هغوی به احتمالا برید کوي کم دی، خو صفر نه دی.
تاسی په کمزورو هیوادونو کې د بنسټونو د جوړیدو په اړه کتاب لیکلی دی. طالبانو په افغانستان کې هغه امنیتي سیستمونه له منځه یوړل چې په دوو لسیزو کې جوړ شوي وو. فکر کوي چې طالبان لکه څنګه چې دا کوي په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې ته ماته ورکولی شي؟
تروسا نه دي توانیدلي. امریکا او متحدین په دې پوهیږي چې افغانستان د هغو ډلو د ماتولو دپاره چې وغواړي ځان د حکومت څخه پټ کړي ډېر سخت ځای دی، او طالبان په دوامداره ډول دا تجربه کوي. تر هغه وخته چې طالبان خپلې اوسنۍ تګلارې عملي کوي، هغوی به ناچاره د منابعو د کموالي او د نړیوالو پانګونو د نشتون یا کموالي سره مخ شي. که هغوی تروسه د دې کار په کولو نه وي قادر شوي، زه نه پوهیږم چې هغوی به یې په راتلونکي کې څنګه وکړي.
د امریکا او نړیوالې ټولنې لپاره تر ټولو غوره لارې څه دي چې ترهګري ډلې پرې نږدي له افغانستان او د افغانستان له خاورې څخه د خپلو موخو لپاره کار واخلي؟
فکر کوم دلته یو لړ بحثونه شته چې په څه اندازه د طالبانو سره تعامل او په کومه اندازه د امریکا په قابلیتونو تمرکز وشي. ما د خپلو دوو همکارانو سره استدلال وکړو چې د طالبانو سره تعامل کولی شي د امریکا د ګټو خوندیتوب ته مفید وسي، مګر ډېر داسې دلایل شته چې ولې د طالبانو سره به تعامل ته علاقمندي نه وي. فکر کوم د ترګرۍ د مسایلو په اړه د داعش د خراسان ډلې په شان ګروپونو په اړه لږ متقابل پوهاوی شته. پوښتنه دا ده چې آیا طالبان به خونځیو ته د نجونو او ښځو د تک په شان په خپلو پالیسیو کې نرمښت راولي، ځکه چې دا د امریکا د حکومت لپاره د ترګري په شان د مهم مسایلو په اړه د طالبانو سره د لا څرګندو خبرو د علاقمندۍ لپاره ډیر مهم دي.
او د یو افغان لیکوال د ادبي هڅو او په منځني ختیځ کې د احتمالي اوربن په اړه راپورونه هم لرو. د یوې لنډې وقفې وروسته به واوري او وګوري.
د ولسمشری لورا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا د اوڅلويختم ولسمشر په توګه لورا کوي. دغه مراسم د کانګرس او سپینې ماڼۍ څخه په ژوندۍ بڼه او په دې اړه کره خبرونه، هر اړخیز رپورټونه او تحلیلونه د امریکا غږ په تلویزیونی، رادیویي او د ټولو ډیجیټلي شبکو له لارې هیله ده وی ګورئ.
پاموکې د منځنی ختیځ په اړه، په غزه کې د اوربن هوکړې ته لا هم هیلې ډېرې دي. د جو بایډن حکومت د خپلو متحدینو سره ګډ کار کوي چې د ټرمپ ادارې ته د واک د سپارلو د تیارۍ تر څنګ د منځنی ختیځ د اوربن تړون ترلاسه کړي. تفصیلي په راپور کې اورئ.
په داسې حال کې چې غزه د سه شنبې په ورځ د اسرایلو بریدونو شاهده وه، د اوربن تړون نږدې ښکاري. د متحده ایالاتو د بهرنو چارو وزیر انتونی بلینکن د خپل هیواد قطر او مصر په منځګړی تو پر وسته وړاندیز باندې باور سرګند کړي.
کاماس دومنی دا تړون بشپړې دو او پلي کېدو ته چمتو دي.
د فلسطین ملاتړ اعتراض کوونکو د اټلانټیک شورا کې د بلینکن سرګندونو په وخت کې ګډوډي جوړ کړو. هغه د منځنی ختیځ کړکیچ ته د بایډن اداري په تګلارې خبرې کولې. هغه د جګړې د روسي پلان په اړه وویل چې نوموړی به یاد پلان د ټرمپ حکومت ته ورسپاري.
دا به اسرائیل ته اجازه ورکړي چې په بشپړه توګه غزې څخه ووځي، د حماس له بیرته ځای پر ځای کېدو مخه به ونیسي، او د غزې د حکومتدارۍ، امنیت او بیا رغونې لپاره به لاره برابره کړي.
ولسمشر جو بایډن د دوشنبې په ورځ وویل چې په نږدې وخت کې د اوربن موافقې ته رسیدل به د جګړې ټولو خواو ته ګټه ورسوي.
چې موږ تر هغه کړی یرغمل به خوشی کړی، جګړه به ودروي، اسرائیل ته به امنیت برابر کړي او موږ ته به اجازه راکړي چې د پام وړ بشري مرستې فلسطینیانو ته ورسوو.
یحیی رشید د غزې له خارې بې ځایه شوی او هغه د احتمالي اوربند د خبر هرکلی کوي.
موږ واقعا هیله لرو چې دا وشي، ځکه چې زموږ خلک د دې لوی بار څخه د خلاصون لپاره وقفې ته سخت اړتیا لري.
د شی ډیکن د ترزوې د حماس په بند کې وجلې شوی وو، هغه هم د تړون ملاتړ کوي.
وخت ډیر مهم دی او موږ ډیر خوشبین یو چې په څو ورځو کې، حتی په ساعتونو کې، موږ وکولای شوای موافقه ته ورسیږي.
د اوربند روسي وړاندیزونه د تیر وړاندیزونو په پرتله ډیر مشخص دي.
په غزه کې د حماس لخوا د یرغمل شوی بندیانو د خوشي کولو په اړه کوم ځانګړی یرغمل شوی کس وی او په ځانګړې توګه په غزه کې د اسرایلو پوځي شتون به د هغه تناسب په بدل کې وی چې په کوم شمیر کې به یرغمل خوشي کړي.
روحی د پخوا په پرتله د دغه اوربن پلان ته ډیر هیله مند دی، خو هغه د فلسطین اسرائیل د شخړې د دایمي حل په اړه لږ خوشبینه دی او وایي چې دواړه خواوې د اډینو سختو موافقو لکولو ډیر لري دي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
بلخوا د ناټو عمومي منشي مارک روټا وایي اړتیا ده چې جګړه ییز ذهنیت ته آماده شو. مارک روټا نن چهارشنبې په بروکسل کې د دغه پوځي اتحاد پوځي کمیټې ته په لومړۍ وینا کې دا خبره وکړه. د ناټو سازمان د غړو هیوادونو دفاع وزیران د شلو نورو همکارو استازو سره د راتلونکو ستونزو او امنیتي وضعیت په اړه په خبرو بوخت دي. عمومي منشي د غونډې په پرانستې وینا کې ویل که د جګړې مخنیوی کوئ نو باید ورته تیار اوسئ. هغه ویل د ناټو غړي هیوادونه د روسیې لخوا د بې ثباته کېدو د جدي ستونزو سره مخ دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان خپل صلاحیتونه په سمبولیکه توګه راتلونکي ځایناستي ته وسپارل. سلاکار سالیوان چې د سیشن بی پورز د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې یې وینا کوله، د خبرو په وخت کې د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نومول شوي ملي امنیت سلاکار مایک والتس ته د صلاحیت سپارلو یادونه وکړه. په دې غونډه کې سالیوان او والتس دواړو د هغو ګواښونو او خطرونو باره کې خبرې وکړې چې ممکن امریکا ته به په راتلونکو میاشتو او کلونو کې پیښ شي. سالیوان د د مهاله ستراتیژیو لاري د فوري کړکیچونو ترمن د تعادل درامنځته کېدو په اهمیت ټینګار کړی دی. والتس هم په کورنیو او نړیوالو ننګونو بحث وکړو او د طبي ناورین تر څنګ یې جنوبي سرحد د عاجل کړکیچ په توګه یاد کړی دی. او د هند صدر اعظم نریندر مودی د چهارشنبې په ورځ یعنی نن یې د یو پوځي اوپتل د فعالېدو په مراسمو کې ګډون وکړ. دا مخرب او لوی اوپتل د هند د بیړۍ جوړولو په تولیدي کارخانه کې جوړ شوی. صدر اعظم مودی په خبرو کې د هند د سمندري ساحې د خوندي ساتلو په اهمیت وغږېدو، ځکه 95% د هند سوداګري په سمندري لارو کېږي. بل خوا په همدې سمندري ساحه کې چین هم پراخ حضور لري. د هند د دفاع وزارت تمه لري چې همدا میاشت په پاریس کې د مصنوعي ځیرکتیا په اړه جوړیدونکې غونډه کې د صدر اعظم مودی د ګډون مخکې د درې نورو دې ته ورته نظامي اوبتلونو د جوړولو قرارداد هم ترلاسه کړي. او د امریکا د دفاع وزارت د پاره د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کاندید پیټ هیکسټ د سیشن به پرځیانی پرون د سنا مجلس کې د وسلوالو خدمتونو په کمیټه کې د دیموکراتانو د سخت مخالفت سره مخ شو. د امریکا غا خبريالي کارل باب یې تفصیل لګلې تاسو به ژباړه ووري.
په خوانی پوزی او د ټلویزیون په خوانی کوربا پیټ هیکسټ چې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لپاره نوماندې غیر عادي سابقه لري.
It is time to give someone with dust.
اوس د وخت را رسیدل څو هغه کسته چې زیاري استلې واک ورکړ شي د بدلون اساسه یو څوک چې په ځینو شرکتونو یا ځانګړو پروګرامونو یا نظریاتو کې هیڅ شخصي ګټه نه لري. زما یوازنی علاقه د جګړې د جنگیالو سره ده.
د دفاع وزیر په توګه نوماندان اکثره پراخ دوه اړخیز ملاتړ ترلاسه کوي، خو د هیکسټ لپاره داسې نه ده. سناتور جک ریډ د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې لوړ پوړی غړی دی.
ما
په خوا د ټرمپ د لومړۍ دورې په ګډون د دفاع د ټولو وزیرانو په ملاتړ رایه ورکړې ده. له بده مرغه تاسو د دفاع وزارت د رهبرۍ لپاره وړتیا خونسردي نه لرئ او دې مقام ته جوړ نه
یاست.
هیکسټ بیا د جمهوري غوښتونکي ګوند د غړو لخوا وستایل شو، کوم چې وایي د دفاع وزارت کې په تنوع، مساواتو او شمولیت تمرکز د پوځ قوت کمزوري کړی دی.
I have no doubt
that زه هیڅ شک نه لرم چې هغه به پینټاګون بیرته خپل لومړنی ماموریت راولي. جنگ ته حوصله هغه څه دي چې زموږ دښمنان به درناوی وکړي او ویره به ترې ولري، او دا هغه جنگي اخلاق دي چې سوله به وساتي.
دیموکراتانو د هغه نه د ناوړه چلند په هغه د لګیدلي تورونو او د تجربې نه لرلو په اړه پوښتنه وکړي.
موږ تاسو د نړۍ د وی تر ټولو پیچلې او لوی ادارې د جړایوي رئیس په توګه ګمارو. موږ دلته د مدیر پلاوی بورډ یو زداسې کوم شرکت نه پیژنم چې د خپل لوی شرکت لپاره یو داسې شخص اجرایوي رئیس وګماري چې راشي او ووایي ما مخکې د سلو کسانو څارنه کړې ده.
هیکسټ ویل چې د چین د تیری کون کې چلند سره مبارزه د پینټاګان لمړی توپ دی.
موږ به له خپلو شریکانو او متحدینو سره کار وکړو تر څو په هندو پاسفیک کې د کمونیستو چینایانو لخوا د تیری مخه ونیسو.
خو کله چې د هیکسټ نه د هندو پاسفیک سیمې آسیان د لسو متحدینو هیوادونو د ائتلاف په اړه پوښتنه وشوه، نوموړي ونه کړی شوه چې د هیسیو نوم واخلي. د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکي ګوند غړو په هیکسټ د ښځو په اړه د جګړې په ډګر کې د هغه په ورستیو سرګندونو نیوکې وکړې.
زه مستقیم دا وایم چې موږ باید ښځې په جنگي رولونو کې ونه لرو. دوی موږ ډیر مؤثره کړي نه یو، موږ یې ډیر پیاوړي کړي نه یو او جګړه یې ډیره پیچلې کړې ده.
As Secretary of Defense,
دفاع وزیر بتوګه، آیا تاسو به د دې ملاتړ وکړئ چې میرمنې په جنگي رولونو کې خپل خدمت ته دوام ورکړي؟
Yes, women will have access.
هو، ښځې باید ځمکني جنگي رولونو ته لاسرسی ولري په دې شرط چې معیارونه لوړ وي.
سناتور الیزابت وارن اندیښنه څرګنده کړه چې هیکسټ د تایید لپاره د رایو د ترلاسه کولو لپاره خپل بیان بدل
کړو.
زه هیله لرم چې تاسو پوهیږئ چې ډېرې ښځې چې اوسمهال په پوځ کې خدمت کوي شاید فکر وکړي چې که تاسو دومره زر خپل اوږدمهاله نظرونه یوازې په دوه دېرش ورځو کې بدل کړئ، نو د تایید نه دوه دېرش ورځې وروسته به یې بیرته بدل کړئ چې ویل به مو ښځې به په جګړه کې برخه نه اخلي.
هیکسټ د تایید لپاره د سنا اکثریت ته اړتیا لري. د سلو سناترانو نه 350 جمهوري غوښتونکي دي، خو دا روښانه نه ده چې هر سناتور به څنګه رایه ورکړي. دا و د ښار لپاره د رپورټ پښتو ژباړه نظرانی یوسفزی، امریکا غږ.
او چین وی په شمالي قلمرو برخه کې د ایچ ایم پی وی په نوم باندې افونی یا میکروبي ناروغي مخ په کمیدو ده. په چین کې د تنفسي ناروغي د زیاتوالي خبرونه نړیوال اندېښنې رامنځته کړې دي او ګمان کیږي چې دا به یو بل وبای، خو طبي کارپوهان وی دا ویروس د کووید 19 په شان ویروس نه ده.
چین راپور ورکوي چې د دغه هیواد په شمالي برخو کې د زکام او تنفسي ناروغۍ په څیر په میتامنول ویروس یا په ایچ ایم پی وی اخته کېدل کم شوي دي. دا هغه سیمه ده چې د کووید 19 وبا ترې پیل شوې وه. په همدې دلیل په وروستیو اونیو کې د دې ویروس د زیاتېدونکو مواردو راپورونو د بلې ممکنه وبا په اړه اندېښنې زیاتې کړې.
نړیوال کارپوهان له چین نه غواړي چې د دې وایرس په اړه معلومات شریک کړي او اساسي څېړنې ترسره کړي تر څو تایید شي چې دا یو نوی وایرس نه دی. حتی که دا یو زوړ وایرس هم وي، بیا هم کېدای شي چې یو نوی ډول وي.
دا ویروس له 2001 کال نه چې پیدا شوی.
دا یو ډیر عام ویروس دی چې هر کال یې موږ وینو. زیاتره ماشومان تر 15 کلنۍ پورې د ناروغۍ سره مخ شوي دي. د دې ویروس نښې لکه له سترګو نه اوښکې راتلل، ټوخی، پرنجل او سینه بغل دي.
که څه هم دا ویروس کولی شي د 15 کلونو څخه په کم عمره ماشومانو او هغه لویانو ته چې نورې روغتیایي ستونزې لري جدي صحي ستونزې رامنځته کړي، خو په عموم کې دا د ډیرو خلکو لپاره یوه خفیفه ناروغي وي.
دا د انفلونزا یا کووید ناروغۍ په څیر جدي نه ده. ایچ ایم پی وی دلته له اوږدې مودې نه موجود دی. میلیونونه هغه کسان پرې اخته شوي چې لا د مخه د دې ویروس په وړاندې معافیت هم لري. دا داسې نه ده چې دا یو نوی ویروس وي او ممکن د خطرناکو ستونزو لامل شي.
چینایي روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ناروغي د اخته کسانو شمیر چې جدي پاملرنې ته اړتیا ولري د تیر کال په پرتله کم دی. ډاکټر پاول وایي چې چینایان ممکن د ایچ ایم پی وی په وړاندې زیات حساس وي، ځکه چې چین د کووید 19 په دوران کې د متحده ایالاتو په پرتله ډیر سخت محدودیتونه پلي کړل.
هغوی په کور کې پاتې شول، له کار کولو څخه یې ډډه وکړه، ماسکونه یې واغوستل. په ناروغیو د اخته کېدو هغه نورمال جریان، د بیلګې په توګه د ژمي د تنفسي ناروغیو موسم په جریان کې خلک پرې اخته نه شول، نو د هغوی ځانګړی معافیتي سیستم هم پیاوړی نه شو. له دې امله د دې احتمال و چې لوی شمېر خلک به ممکن متضرر شي.
د ایچ ایم پی وی ناروغۍ لپاره هیڅ ریښتینی درملنه یا واکسین نشته. ډاکټران وایي چې هر هغه ناروغ چې تنفسي ستونزې ولري باید طبي مرستې ترلاسه کړي. د دورا مکوایر راپور، ګالیا رنان رسنۍ، د امریکا غږ، واشنگتن.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یو لسو پورې تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
په پیښور کې یو افغان لیکوال خپل دویم ناول په خپل لګښت چاپ کړی دی. دا ناولونه د افغانستان د جمهوریت تر ړنګېدو وروسته لیکل او چاپ شوي دي، خو لیکوال وایي د هغه په دواړو کتابونو په افغانستان کې بندیز دی او کتابخانې د طالبانو له ویرې د کتاب اخیستو ته زړه نه ښه کوي. مسکا ساپۍ یې تفصیل لري.
د عزیز الله کاروان د دویم ناول 15 صبح مخکتنه لیکوالانو او د ادب مینوال د یاد ناول په اړه تبصرې کوي. په کډوالۍ کې رالو شوې دا افغان لیکوال وای خپل دې ناول کې د ځوانانو د سیاسي بیدارۍ لپاره هڅه کړې.
دغه ناول نه چې دی کنه زما اصل موخه دا وه چې زموږ د خلکو سیاسي شعور پورته شي، او عام په دې خاطر باندې چې زموږ په هیواد باندې تکراری کمی صحنې راځي، زه نه غواړم چې دا بیا تکرار شي. مقصد یو ځل جمهوریت د لاس ورکو، بیا یې ورکو، یو ځل جګړه راځي، بیا په خیمانه کې لږ وخت پکې راځي نو بیا جګړه راځي. نو په دې خاطر باندې ما زما د دویم ناول ترغم 1915 صبح زما دویم ناول خو دواړه په سیاسي موضوعاتو باندې د جګړې پس منظر دی. دا ولی ځکه چې هر ځل کو غریب په دغه جګړو کې چې ملیونونه داسې دردونکي حادثې پیښیږي کوم چې زموږ د سترګو نه تیر شي او هیر شي، زه نه غواړم چې دا حادثې هیر شي. نو په دغه خاطر باندې زه خپل ناول کې هغه سیاسي او تاریخي منظرې ښکار کوم او عکس کوم چې زه غواړم هغه تلپاتې شي، نور نسونه ول ول نه دا چې په هغه باندې تجربه شي.
لیکوال په دې تیرو شلو کلونو باندې خبره کوي، نه صرف خبره کوي بلکې د دو یو کمال دا هم دی چې دی پخپل مبتلا به دی، بیا اینی شاهد دی، نو ډیر سیزونه د ډیرو جزئیاتو سره خ بیانې. بل د کیسه د بونلو په حواله باندې د کډیر لوی صلاحیت ته چې کیسه دی څنګه ډراما کوي او څنګه فلمی کوي.
خغلی کاروان وایي کتابونه یې چې په تخیل جوړ او د افغانستان د جمهوریت دولت د ړنګېدو او سیاسي ستونزو انزور وړاندې کوي، دا مهال په افغانستان کې پرې بندیز دی.
زما تیر کتاب کو او کوسنۍ کتاب دی، دغه دواړه زبر داسې موضوعات باندې لیکم کوم چې یو رقم خلکو د جنجالي ښکاري. حال دا زموږ ساسي حق دی چې خپل خلکو ته آگاهي ورکو، شعور ورکو چې دوی باید په دې موضوعاتو باندې پوه شي. خو بدبختانه زما لومړی ناول خو بیا هم څه گزارای کوله تورغم، خو زما دغه دویم ناول چې دی دا اوس په افغانستان کې هیڅ یو کتابخانه نه حاضر کیږي چې هغه خپور کی. مطلب زه چاته وایم چې زما دا کتاب در لیکم او شعر مونږ ته مراله لیکم مونږ ته طالبانو په جنجال مکه کړه.
په 215 مخونو چاپ په دینا ول د لیکوال 15000 پاکستانی کلدار لګه خراغله چې په 15 فصلونو وشل شوې او شاو خوا سلوخ کرکټرونه لري. نو موري وای د کتابونو د چاپ په برخه کې د تور ته نور ځوانان هم ستونزې لري.
زما تیر کتاب تورغم چې موږ په یو کال کې 15000 کتابونه خرڅ کړی، دا د پښتو کتاب لپاره ټول نه لوړ ساتي ریکارډ دی. او اوس کدا 15 مصوبه دام تقریبا په ختمه دوی، خو کدی کتاب د چاپ وي نو هیڅ څوک د تعذیر نه چې پیسې په دې باندې ولګي. تورغم بیا هم اولنې چاپ ما بخپله کړو، د 15 مصوبه چاپ د پاره هیڅ څوک حاضر نشو. یو خدای موضوع داسې وي چې خلک کتاب موضوع ته وګوري نو رقم ویره هیڅ کې چې دا کتاب مناسب خاینی کتاب خو ګوري نه، او نو بیا مجبورن خپل لیکوال چاپ کړل کدا چې ما خپل چاپ کو. و د چاپ نورسته چې بیا سوګلوی نو بیا هر سړی افرین وایي چې راو دا په چاپ مرزدو او په خپرولو مرزدو.
طالبانو د تیرو دریو کلونو راځي په افغانستان کې پر سلګونو ټولنیزو او سیاسي کتابونو او ناولونو بندیز لګولې. د عزیز الله کاروان 15 صبح ناول هم په هغه ډله کې راځي چې د طالبانو له خوا پر بندیز دی. مسکا ساپۍ، امریکا غک،
پیښور. نیم ساعت وروسته د امریکا غک سپینی خبرې خبرونه کې په افغانستان کې د انساني قاچاق زیانونو په اړه د ملمنو سره بحث لرو. اوس هم د ری خبرونه څو شیبو کې پیلېږي، تاسو کولی شئ چې دا واوري او د سپینی خبرې خبرونه هم در سره کتلی او اوریدلی شئ. ځینې راپورونه چې اوس خپاره شوي دا هم کولی شئ چې خپلو دوستانو سره شریک کړئ. تر بیا پخته سپارو.
د امریکا جغ ستاسې جغ او یا صداي شما د خبرونې درنوریدونکو
استودیو ته د مستقیم زنګ وهلو ترڅنګ او تاسو کولای شئ د امریکا جغ د واتس اپ پښمیرې هم زنګ ووهئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. ستاسو پیغام به ستاسو جغ پرونه کې خپور شي. ستاسو د پیغام د ثبت لپاره د امریکا جغ د واتس اپ شمیره دا ده 00202 55 55 59 58. ستاسو د پیغامونو او سالمو نظریاتو د اوریدو او نشرولو په هیله یو.